نور بس دی.
شکست سکوت.
دوستانو د نور بس دی په نننۍ خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. خزی او د افغانستان په ټولنه، سیاست او همدارنګه د ژوند په نورو برخو کې شراکت په وروستیو کې تود بحث دی. هر څوک چې د افغانستان په اړه غږیږي په دې هیواد کې له هغه محدودیتونو او له هغه ستونزو غږیږي چې افغان نجونې او ښځې ورسره مخ دي. ښایي د یو شمیر اوریدونکو لپاره دا موضوع تکراری وي، خو هغوی چې د بشري حقونو فعالان دي، هغوی چې د ښځو د حقونو فعالان دي او په افغانستان کې د افغانستان نمایي وګړي چې خپله ښځې دي، هغوی ته ښایي دا موضوع عادي نه وي او غواړي چې وخت په وخت ورباندې بحث وشي او د دوی ستونزې او مشکلات بیا بیا راپورته شي. په وروستیو کې په دوها کې چې کومه غونډه جوړیږي، په دې کې د ښځو د ګډون په اړه باندې هم بحثونه شته دي. د افغانستان او ایران کې د ښځو سره چې کوم چلند کیږي، یو شمیر د ښځو د حقونو پلویان یو کمپاین پیل کړی دی چې وایي دا د جنسیتي توپیر یا جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت په نړیواله کچه وپیژندل شي. همدارنګه د بشري حقونو عالي کمیشنر د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت په وروستیو کې سخته خواشیني ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګار کړی دی. د شورا په خپل شپږ 50 ناسته کې چې ورمه ورځ د جولای په 13 پیل شوه، د بحثونو یوه لویه برخه یې د افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سختدریزیو ته ځانګړې وه. د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر ترک په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې اندېښنه وښودله. هغه ویل زه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخوالی په ځانګړې توګه زده کړې، کارموندنې او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي شورا کمیشنر دا هم وویل چې په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سر توګه په دې خاطر نیول کیږي او بند اچول کیږي چې نظریات یې له واکمنو چارواکو لپاره نیوکه ګڼل کیږي. هغه همدارنګه دا اندېښنه مخودله چې د افغان ښځو په شمول به تر 2013 میلادي کال ښځې تر ټولو د بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي، یعنی په نړۍ کې به ښځې تر ټولو بېوزله وي. نن په دې نورو مسلو به هم بحث کوو، خو د بحث هغه عمومي موضوع به مداوي چې په افغانستان کې ښځې او سړي په خپلو کې اقتصادي کړاو څومره ګالي، آیا له اقتصادي پلوه ښځې ډېرې زیانمنونکې دي، دوی ډېرې بېوزله دي او کنه یوه کورنۍ چې په مجموع کې بېوزله شي فشار په چا باندې راځي؟ هغه ښځې چې کارونه یې کول، روزګارونه یې کول، مامورینې وې، زده کړې یې کولې یا نور آزاد کارونه کول، هغوی د بېکاره کېدو د دوی په بېوزلۍ او فقر باندې څه اغېز کړی دی؟ په سنتي او دودیزه توګه په افغانستان کې د ښځو اقتصاد څنګه و؟ په خپرونه کې مې نن دوه تنه میلمنې رابللې دي، دا د ښځو د حقونو فعالانې دي. یوه ظریفه غفاري ده چې ډېر خلک به یې له نوم سره آشنایي، هغه فعاله ده، همدارنګه د میدان خار لومړنۍ ښځینه خارواله وه او په وروستیو کې څو کتابونه هم او لیکنې هم د ښځو د حقونو او همدارنګه په مجموع کې د بشري حقونو په مسله په افغانستان کې کړي، نړیوالې جایزې او کانفرنسونو کې هم ګډون کړی دی. بله راسره ډیوه امرخیل ده، هم د ښځو د حقونو فعاله ده او دا مهال په مهاجرت کې اوسیږي. یو له هغه کسانو نه ده چې وروستیو محدودیتونو او بندیزونو یې ورځنی ژوند زیانمن کړی. زه دواړو ته ښه راغلاست وایم. بحث به له دینه را پیل کو. لومړی برخه کې به دغه د دوهې غونډې او په دوحه کې د ښځو په ګډون باندې وغږیږو، وروسته به راشو د افغانستان د ښځو د اقتصادي وضعیت په اړه. لومړنۍ برخه به یو څه سیاسي کو او دویمه برخه به یو څه اجتماعي کو. په عین حال کې د اورېدونکو ټلیفونونه هم څو ټلیفونونه په دې خپرونه کې راخلو. اغلی غفاري، خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې ګډون مو راسره وکړه. د دوهی د غونډې په اړه باندې په وروستیو کې ډیر ویل کیږي چې د ښځو ګډون پکې نشته یا لپامه غورځول شوی دی. تاسو فکر باندې دغه خبره لکه دا تازه هیدربار چې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان څخه داغي ویل دي چې د ملګرو ملتونو په اصطلاح تورن کړي چې د دوه هیله درېمې ناستې څخه افغان میرمنې بې برخې کړي دي. اول خو دا خبره څومره سمه ده او بیا افغان میرمنې په دغه غونډه کې څه ډول برخه غواړي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته، قدرمنې میلمنې ته. ګورې د دوهې غونډه، اول خو دغه غونډه د دې د کوم فارمټ چې روان دی لاغه ول سر نه د افغانو ښځو غږ، د دوی شتون، د دوی غوښتنې پکې په نظر کې نه ونیول شوی ان تر اوسه پورې. دوه مغه دا دی چې طالبانو واضح په کومه ورځ چې ذبیح الله مجاهد د خپل د ګډون اعلان یې وکړ، دا په هماغه ورځ دا مونږ ته افغان میرمنو ته دا یو رقم کلیر شوی و چې د افغان میرمنو غوښتنې، د افغان میرمنو شتون به په دې ناسته کې له پامه وغورځول شي، ان تر دې حده پورې چې که چیرې کومه ښځه دغه غونډه کې ګډون هم کوي بای چانس، هغه به هم د طالبانو په خوخه د یوناما په هغه منځګړیتوب وي چې د طالبانو نظر به پکې واضح هغه وي. یعنی هغه لابیستان چې طالب حکومت او یا هم طالبانو ته اوس لپاره کار کوي، د هغوی ګډون به په دغه غونډه کې واوسیږي. پرته له هغه نه د افغانو ښځو غږ او شتون په دغسې یو پلاتفارم کې چلته ویل کېږي، طالب د یو مشروع دریز او یا هم د یو اشته نظام په نمایندګي په هغه وطن کې راځي ګډون کوي، او د طالبانو د تیر غونډې د دوهې هغه کوم شرایط چې وو دوی واضح ویلي وو چې په دغه غونډه کې دوی هغه شرط ګډون کوي چې د دوی هغه غوښتنې چې تیر واري کړي وو هغه ومنل شي. په هغه غوښتنو کې یو واضح د غوښتنه دا وه چې طالبان په هغه صورت کې ګډون کوي چې دوی ته د یو مشروع طرف په صفت وکتل شي، او دوی یعنی نمایندګي دوی کوي، نور نمایندګانو ته اړتیا نشته.
د ما پوښتنه دا اغلی غفاری چې ستونزه له دې سره ده چې ولې طالبان په اصطلاح ګډون کوي، ځکه ما داسې هم ولیدل دي ځینو افغان ښځینه فعالانو چې دوی وایي چې ګډ سره باید طالبانو ته دعوت ورنه کړل شي. ستونزه په دې کې ده که نه؟ ستونزه په دې کې ده چې ښځو ته یا افغان میرمنو ریښتینو استازو ته په دې غونډه کې دا چانس نه دی ورکړل شوی چې خپلې خبرې هلته مخامخ له طالبانو سره یا له نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي.
ګوري د طالبانو ګډون زه سوچ نه کوم چې باید سونځ ووسیږي، ځکه چې که وغواړو که ونه غواړو طالب یو طرف دی د دې وضعیت. لکه په 2001 کال کې طالبان له د خبرو اترو له میز نه ویستل شول، ومولیدل چې شل کاله په کومو لانجو سر شولو او شل کاله پس اوسنی وضعیت دغه وطن څه دی. زه سوچ نه کوم چې طالبان له ډیالوګ نه ویستل یو حل لار وي او یا هم منطقي هغه وي. د طالب د شتون سربیره د افغانو ښځو برجسته ګډون او د هغوی استازولي ډیر مهم دی. که چیرې نړیواله ټولنه بل خصوصي نامه طالب ته بلنه ورکوي او برعکس افغان ښځو نمایندګان را نه راغواړي او د هغوی غږ، د هغوی غوښتنې دلته نه کوکیږي، نو زه بیا دا په کره توګه وایم چې دغه غونډه بیا نو نه یوازې د یو نامه لخوا بلکې د ټولو اطرافو لخوا چې په دغه غونډه کې ګډون کوي یو نامشروع او غیر واقعا غیر منطقي او غیر اصولي غونډه ده، او دغه وطن په ګټه نه ده، دغه وطن د ولس په ګټه نه ده. دغه غونډه ده لکه د بن کانفرنس چې یو څو نفر په 2001 کې سره راټول شول، خپل ګډوله حکومت یې جوړ کړ، هغه وطن یې هغه ځای ته ورسېدل چې نن هم هغه دی په خوارۍ او په زارۍ ولس یې لګیا دی.
آغلی غفاری، دما یو بل پښتنه به زه درنام دلته وکم وبخې چې خبرې دې تاسو قاطع کوم. د افغان ښځو په د مقدمه کې ما د دې خبرونې وویل چې که څه هم شاید طالبانو ته یا ځینې افغانانو ته د ښځو بحث نور عادي ښکاره شي، خو دا یو عادي بحث نه دی، په نړۍ کې هغه فعالان چې د خزو د حقونو لپاره فعالیت کوي هغوی ته د افغان خزو وضعیت ډیر مهم دی. خپله د افغانستان نمایي وګړي چې ښځې دي دوی ته دا ډیره مهمه ده چې د کار، مکتب او ښوونځي اجازه ولري، او دا بحث تر هغې پورې پای ته نه رسیږي تر څو پورې چې دغه نمایي وګړو ته یې هغه حق ورسپارل شوی نه وي. نو دې کې خو هېڅ شک نشته. خو همدغه د دوهې غونډه کې مثال راواخلو، افغان ښځې کم یو داسې یو مشترک پلیټ فارم لري او د دوی ترمن څوک دا څنګه وټاکي چې څوک واقعا استازي ده او څوک نه ده؟ د دې لپاره به معیار سي.
ګورئ، زه سوچ کوم د اوس لپاره کوم وضعیت چې افغانستان کې روان دی، هلته ښځه اوسېدل په خپله په ټوله کې یو لوی جرم دی، لوی ناروا عمل دی. زه سوچ کوم نو دغه وضعیت ته په کتو سره هر هغه ښځه چې کولای شي خبرې وکړي، غږ ورسوي، هیڅوک په ټوله کې دا خو دی ویلې ډیر به غیر منطقي وي چې ووایو فلانی ښځه د ټول افغان ښځو نمایندګي کوي. هیڅ یوه میرمنه د ټول افغان میرمن نمایندګي نشي کولای، ولو هغه زه اوسېږم یا بل هر هغه ښځه په هغه وطن کې اوسي، ځکه چې هر هغه وطن کې په میلیونونه ښځې دي، هر ښځه خپل غوښتنې لري او بیا د طبقاتي ژوند او هر څه ته په کتو سره. خو اړین دا دی چې غږ ووسیږي، فرق نه کوي که هغه لوی وي که واړه وي، که ډیر وي که کم وي، که لس جملې وي که یوه جمله وي. د افغانو ښځو شتون هلته اوسېدل، ولو هغه هر میرمنه وي، تر ټولو مهم که هغه موږ له اقلیتونو نه ولرو، دا به بیخي ډیر ښه وي. لکه د سکانو نه د افغانستان، لکه د هزارګانو، لکه پښتانه، تاجک، ټول ښځې، هر څوک هلته یو غږ ولرلی شي، زه سوچ کوم دا ډیر ګټور تمامي.
تاسو د خبرې مفهوم دا دی چې هر څوک چې دی افغان ښځو دغه وسنۍ ننګونې او ستونزې په سمه توګه هلته مطرح کړلی شي، هغه که هر څوک وي د ښځو استازي کیدلی شي.
ولو بالکل، هو هر څوک چې هلته وي، بالخصوص هغه ښځې چې وشي کولی په واضح توګه او په ډیر دقیق توګه د افغانستان د ښځو درد تشریح کړی شي، ولو هغه هر څوک وي، هغه د هغه میرمنو نمایندګي وشي کولی او کولی شي چې هلته واوسیږي. زه سوچ کوم د ښځو حضور د اوس لپاره تر ټولو لوی سوال دی او تر ټولو لوی موضوع دی، چې هغه حضور د ښځو هلته باید ډیر معنادار واوسیږي او باید واوسیږي، ولو چې هغه په هر یو فیصدي کی وی، که 0% وی، که 1% وی او که 0% وی، وشتون یې ډیر مهم دی. او که چیرې نړیواله ټولنه بالخصوص یوناما په غونډو کې افغان ښځو شتون ته نظر نه کوي یا امپورټنس نه ورکوي، نو بیا دا په دې معنی دی چې نړیواله ټولنه هم مومستا د طالب هغه کې یو طرف راځي، او بیا نو طبیعي دی چې دا وضعیت به ډیر نورو ناخوالو ته لار هوار کړي، بالخصوص افغان ښځو په ژوند داد کې.
ډیره مننه. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو هغه کوم ځانګړی گزارشګر چې دی د افغانستان لپاره ریچارډ بنټ، د هغه دا کوم ارزونې چې دی د افغان ښځو په اړه باندې، د ژبې له یوې ورځې بلې ته توندېږي او وروستۍ ارزونې واقعا چې ډېرې جدي ارزونې دي. نو تاسو ولی لکه د یوې افغانې ښځې په توګه، د یوې فعالې په توګه، په داسې حال کې چې ملګري ملتونو عمومي گزارشګر چې کوم وروستی رپورټ لري هغه هم جدي دی په نورو برخو کې، هم ولې داسې فکر کوي چې په دغه غونډه کې به، د دوهې په غونډه کې به، د ښځو بحث، د افغان ښځو د حقونو بحث چې یو له جدي موضوعاتو دی د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ، هغه سي ارزښت ورنه کړل شي چې باید ورکړل شي؟ ولې دا فکر پیدا شوی؟
ګورې، یو عام متل لرو مونږ افغانان، وایي آزموده را آزمودن خطا است. د نړیواله ټولنه مونږ ازمویلي او دوی لیدلي مو دي چې دوی څه رقم په مونږ باندې خپلې لوبې وکړي او د اوسنۍ وضعیت په کوم لار په مونږ راغلل. د دغه وضعیت نه د 2021 کال د مخه، د 15 د اګست د مخه، مونږ چیغې وهلې چې د افغانو ښځو حقونه او بیرته د دوی ډاډ ممدا و چې مونږ لپاره دا سری کرښې دي، زمونږ لپاره امکانات شته، مونږ دا تعهد اخیستی، مونږ کار کوو، دا شی نه پرېږدو چې خرابو لارو ته لاړ شي. بیا د هغه نه وروسته تر ننه پورې 3 کاله کېږي. په دغه 3 کالو کې څو راپورونه مونږ د ریچارډ بنټ لرو، څومره خبرې، څومره سټمنټونه، څومره گزارشونه، څومره ناخوالې، دا ټولو سربیره لا هم حتی هدا قلغه مکتب دروازه نه د خلاصه شوی د جنوب په مخ نو طبيعي دغه غته په کتو سره اوسنۍ هم چې کوم غونډې دي یا سټمنټونه یا گزارشونه شخصا د یو افغان فعال په صفت دی یو افغان میرمنې په صفت دغه میرمنې په صفت چلا هم ز زرګونه او سلګونه خپل خپلوان په غوطن کې په داسې حال کې لارم چې د مکتب دروازې ور باندې بندې دي پانتونونه ور باندې بندې دي میرمنې په داسې وضعیت کې ژوند کوي کونډې دي یتیمان دي د خوړو د شپې او بیګه د ورځې او د بیګه هغه نه یې ډوډۍ وس او توان هم نه لري نو دغسې یو ښځې په صفت زه واقعا دغه غونډو ته تر هغه نه یمه خوشبینه چې تر څو دغه سټمنټونه عملی جامعه وانه غوندی عملی جامعه په هغه صورت غوندی چې حداقل یو ستپ مختلار شو مونږ د دې په ځای چې په دغه درې کالو کې د دومره سټمنټونو گزارشونو هر څه سربیره ستپ مختلار شو مونږ درګر شاته را روان یو په اول ورځو کې هر څه سم وو حداقل امید وو چې مکتبونه به هم خوشي کې پنتونونه خوشي شول تر یو څه وخته امیدونه ډیر ول اوس درګر شاته تګ روان دی قصاصونه دي شکنجي دي ناخوالې دي ژوندۍ او مړې د ښځې ورکې شوې د سړکو له سره ښځې راپورته کړل شوې تر اوسه یې ژوندۍ او مړې ورک دي د ښځو جسدونه په کلیو په کوڅو کې پیدا کیږي د ښځو ژوند تر هغه مرد بد راغلی دی څه وخت مخکې پورې څو ورځې د مخه زه یو له خپلوانو سره غږېدم هغې ویلې چې یو میرمنه چې سوالی کول له خپل دوه درې ماشومانو سره تل به زموږ کور ته راتله دا څه وخت نه وه خو اوس راغله دا څه ورځې د مخې راغلی وه نو ما ورنه زما خپلوانه ویو چې ما ورنه پوښتنه وکړه چې ته ولې دا دومره وخت نه وي هغه ویلې وي چې زه ویریږم چې کله کوره ووزم طالبان مې موټر کې واچوي او بیا بندي کوي مې څه ورځې د مخه همدغسې یوه بله ښځه چې وتلو د نانبایي د مخه یې خیرات ټولولو هغه ښځه یې وړي وو تقریبا شپږ میاشتې یا ښځه بندي وه څو ورځې د مخې بېرته خوشې شوه نو کله چې هغه وطن کې دغه یو حال وي او لا هم مونږ سټمنټونو ته خوشبین واوسیږو زه سوچ نه کوم چې دا یو منطقي دریو زو
مننه تاسو د سوالګرو موضوع ته راغلی او دا چې ښځې د هغه ښځو په دې وروستیو کې مونږ دا رپورټونه هم درلودل چې په مجموعي کې بېوزلي زیاته شوې خو د هغه ښځو شمیر زیات شوی دی چې په بازارونو او ښارونو کې د مجبوریت له کبله ګداګري کوي یا مثلا پیسې له خلکو نه خیرات ورته وایي هر شی چې ورته وایي دا راټولوي او په همدې باندې خپلې کورنۍ چلوي دا پخوا هم وو داسې نه ده چې پخوا دا شی نه وو خو په وروستیو کې غربت او بېوزلي چې زیاته شوې او ځینې ښځې بېکاره شوي ښایي ډېرو یې ګدایۍ ته مخه نه وي کړي خو له سختو شرایطو نه تیریږي او په دې کې ښایي شکونه اوسي همدې سره به راشو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستي رپورټ کې یو جالب ټکی دی که څه هم دا یې په عمومي توګه ویلی دی چې دوی فکر کوي چې په نړۍ کې به تر 2030 کاله پورې چې کومه بېوزلي ده د دوی لویه برخه به ښځې او دا ښځې به عموما په همدغه بېوزلو او فقیرو هیوادونو کې ځکه چې بېوزلي همدلته ډېره ده زه به راشم تاسو ته بېرته راګرځم اغلی غفاري په دې موضوع باندې باتمن د تاسو نظرونه اخلم زه به ورشم ډیوي امرخیل ته ډیوي تاسو فکر کوئ چې وروستیو محدودیتونو د طالبانو لکه دوی خو داسې وایي د طالبانو چارواکي د دوی حکومت چې دوی کله ادعا کوي دوی وایي چې مونږ ښځو ته حقونه ورکړي دي مونږ ښځو ته درنښت ورکړی دی دا د دوی هغه ټکي دي چې ما سره یې دلته استازیه نشته ښه ده چې هغه یې زه ووایم موږ مثلا دوی ته تحفظ ورکړی دی دا نه وایي چې مونږ د دوی د لوږې سبب شوي یو مونږ د دې بېوزلۍ سبب شوي مونږ د دوی د غربت ته فکر کوي چې وروستیو محدودیتونو د ښځو په اقتصادي ژوند باندې اغیز کړی دی دوی بېوزله شوي دي فقیر شوي دي
سلامونه درنښت تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او غلی غفاري صاحب ته بالکل دا خو معلومه خبره ده چې په دا وروستیو کې دا کوم بندیزونه کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې لګول شوي دي له شک پرته چې د ښځو په اقتصادي وضعیت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده او په دا وروستیو کې به مونږ تاسو د دې شاهدان هم وو او دا گزارشونه مونږ اوریدلې هم دي چې د طالبانو مشر هیبت الله دا هم ویلي و چې هغه محدودې ښځې چې اوس مهال دوی سره هم په ځینو اداراتو کې مثلا کلاشي په برخه کې کار کوي یا هم هغه ځینې میرمنې چې په لومړي صنف نه تر شپږم صنف پورې دوی مثلا درسونه ورکوي. د دوی لپاره دوی ویلي وو چې باید د ټولو ښځو په عموم کې 15,000 افغانۍ معاش شي، یعنی دا دا حقم دوی له دوی د مېرمنو نه واخیسته، اگر چې له مېرمنو څخه له پخوا نه حق اخیستل شوی دی. زمونږ نجونې په کورونو کې دي، پوهنتون ته نه ځي، کار ته نه ځي، وظیفونه وایستل شولې، او بیا زمونږ افغان نجونې او مېرمنو ټولو خیاطۍ ته مخه کړله چې په دا وروستیو کې دغه د خیاطۍ کار او دغه د افغاني جامو کار له حد نه زیات شو. اوس مهال د دوی هغه کار هم ګټه نه کوي، یعنی دوی اوس هم په تاوان کې روانې دي. زه اوس مهال هم په افغانستان کې چې کوم نجونې په دې برخه کې کار کوي، د افغاني جامو کارونه کوي، نو دوی وایي چې د ټولو جامې په موږ باندې اوس تاوان دي، موږ بازار نه لرو چې د خپل جامې خرڅ کړو، یعنی بهر ته هم موږ رسیدګي کولای نه شو، ځکه چې هغه څه پیداد دي موږ هم تګ راتګ نه شو کولای، په موږ له هر طریق نه لارې بندې دي. نو دا معلومدار خبره ده چې له هر طریق نه په دوی باندې لارې چارې بندې دي، له هر طریق نه له دوی حقونه اخیستل شوي دي، او د دې په ځای چې ښځې حمایت شي، د دې په ځای چې ښځې سپورټ شي په افغانستان کې، لا هم ښځې دوی ضعیفه کوي، لا هم ښځې دوی لاندې کوي. ښځه دوی وایي چې موږ ورته عزت ورکړی، کوم عزت دوی ورته ورکړی؟ دا خو عزت نه شو، دا خو دوی بې عزتي شوه چې ته له کار نه له یو دفتر نه لرې کوي، په عزت او په ابرو کې راځي، هلته په دفتر کې کار کوي. خو اوس هماغه مېرمنه یو د پوهنتون استاد راځي د بازار په مخ باندې مثلا یو څه خرڅوي، یو مېرمنه ځي د بل چا کور ته صفاکاري کوي، یو مېرمنه ځي خیرات ټوله، یا دا یو عزت شو چې تا ورکړی ده؟ نه، دا هېڅکله عزت نه دی، بلکې دوی تل د مېرمنو بې عزتي کړې ده، تل د حجاب په نوم باندې د یو مقصد دی بهانه لټوي، او خو په هر طریق چې دی بی بی جی تکي په خوا بچو چې دفترونو ته به کوم چې ته بچ مرمن اتل کار به بند و، نو هغه ته په جمهوریت کې دومره په عزت او په احترام باندې د دوی کار خلاصې دلو. مثلا هغه ته به زمونږ د اداري چارواکو د کارکونکو به په دومره عزت او په دومره درناوي دوی ته لار ورکول، دوی کار به کول، خو چې په هغه اداري ته د ښځې لاړې شي چې مجبورې وي لاړې شي د دوی خپل کارونه په خاطر باندې، نو دوی نه پوښتل کېږي چې ستا محرم چیرته ده، ستا نارینه چیرته ده. هغه چې وایي چې زه محرم نه لرم، نارینه نه لرم، نو بیا دوی ته دغه ورقې په دامخ داسې ولي او ورته وایي چې زه ځه ډېرې خبرې مه کوه، ورته نارینه دې راوله تر څو چې ستا نارینه نه وي ستا کار نه کېږي. نو هغه ښځه چې کونډه اوسېږي، هغه ښځه چې زوی ونه لري، نو هغه ښځه به څه وکړي؟ نو
تاسو یوې بل ټکي ته اشاره وکړه، تا ویل چې تاسو ول چې ډیرو خلکو رښتیا دی باندې مونږ هم ډیر ریپورتونه درلودل، ډیرو خلکو خیاطۍ ته مخه کړه ورستل دین چې کارونه ودریدل، مثلا ماسلان به زدکړې کولې دی او کار په هیلوي، هغه چې زدکړې پاتې شولې لاړل خیاطۍ شروع کړه، ځینې مامورین به مثلا آرایشګران به چې په آرایش لاره پیسې پیدا کولې، مامورین به د دولت کارمندان به د خصوصي ادارو او موساتو کارمندان به دوی واکن نور کارونه، یعنی شخصي سوداګري وړي وړي بمبي خود دغه واړي کارګا وی ډيري مهم شولې او ډيري باب شولې دي، کالي عبدلو دي، افغاني توکو لاسي صنايعو. تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې وس هغه خزي چې په دې برخه کې کار کوي وای چې بازار خراب دی او وارن کوي ورته؟
او بالکل، اوس مهال هغه ځکه چې اوس ټولې مېرمنې په دې کار باندې مصروف شوې دي، نو یو کار چې ډېر عام شي په یو ټولنه کې ډېر زیات شي، نو هغه جذابیت هم له منځه ځي، هغه بازار هم نوي لکه پخوا په څېر، لکه یو تجارت چې کوي په هغه تجارت کې تمخ ته ولاړه شي، خو که نور خلک هم هماغه تجارت شروع کړي نو دا تجارت خو ډېریږي او هېڅکله هغې کې ګټه نه پاتې کېږي. اوس هغه مېرمنې چې په افغانستان کې کار کوي په دې برخه کې، دوی وایي چې په موږ باندې دا تاوان دي، یعنی دلته ما سره خبرې وکړې لکه ته کولای شي دغلته په دغه ځای کې د دې لپاره بازار پیدا کړی شي، زموږ لپاره همکاري وکړی شي، نو ځکه چې اوس موږ دا کار شروع کړی دی او موږ قیمتي جامې هم جوړې کړې، قیمتي جامې ما خصې دي، ول دا ټول په اوس په موږ باندې تاوان شوی دي، یعنی په دې برخه کې هم دوی تاوان کړی دی. او بل دا چې دوی خو تحصیل کړی دی، نور کولای شي چې دندې وکړي، دندې هم په دې باندې بندې شوی دي، نو بل اخره دا بیچارګیان به اخر څه کوي؟ نو نشي کولای، ځکه دې کارو کې هغه مېرمنې مصروفه وي چې هغوی د خپلو کورنیو نفقه راوړونکي وي، هغوی کونډې وي، هغوی داسې نجونې وي چې د خپل کورنۍ مسؤلیت درلوده، پلار ورور د ټول په جنگ کې د لاس ور کړی و. اوس مهال هغه ټول لبی وځلی لبد حالت سره مخ دي چې طالبان بار بار وای چې مونږه خدو ته مثلا د دوی عزت مخندې ساتلای دی یا تر پخوا دوی اوس په امن کې دي. نو دا چې په امن کې دي آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې دوی اوس له بد اقتصادي وضعیت سره داسې ګریوان دي؟ آیا دا یو شرم نه دی چې افغان امیرمن راځي د بازار په مخ باندې سوال کوي، افغان امیرمن راځي یو ټیکسي ته ودرېږي یو لس روپۍ شل روپۍ لغې نه غواړي، اغم که کوم انسان ښه انسان راشي خو هغې ته به یو څو روپۍ ورکړي، ولې هغلته هم ځینې داسې خلک شته هر رنګه خلک ژوند کوي چې د میرمنو بې عزتي هم کوي، ورته یو دوه بدې خبرې هم کوي. نو دا خو بالاخره چې د ښځو ژوند په افغانستان کې داسې دی لکه په سکرپ تنور کې چې دوی ژوند کوي.
مننه. زب بیر تراشم ظریفه غفاری ته. اغلی غفاری، د تاسو فکر باندې د خزو اقتصادي ستونزې پوخام وی، یعنی په دې برخه کې خزو مشکلات درلودل، خو دغه محدودیتونه د تاسو فکر باندې څه ډول سبب شوې دي؟ خای که طالبان په ښکارا نه وای، خو په ذهن کې خای دا خبره ای چې د افغانستان دودیزه ټولنه ده، سړی په کې کار کوي، هغه وسم کار کوي، او د دوی په فکر باندې د خزو په کور کې نول د خای چې د سیو تصور به موجود وي، اقتصادي ستونزه نه زیږي. تاسو څنګه توجیه کولای شئ چې نه دا پراخ اقتصادي ستونزې کورنۍ ته پیدا کوي او خزو ته؟
دې زیاته مننه. ګورئ، د هغه کورنۍ چې نارینه غړي لري او هغه نارینه غړي تر ننه پورې حداقل د دې په جوګه دي چې هغه کمایي ولري، کار وکړي، یو څه وګټي، یو کورنۍ ته یو څه مهیا کړي. خو ښه هغه کورنۍ چې نه لري څنګه؟ هغه کونډې چې هلته هیڅوک نه لري، هغه بېوزل یتیمان چې هیڅوک نه لري، هغه کورنۍ چې حتی که نارینه هم دي پخوانی دولت کې کار کولو، هغوی ټول شړل شوي دي. اوس اکثریت د پخوانی دولت کارمندان له ډېریو اداراتو نه شړل شوي دي، په کورونو دي، د هغوی ژوندانه به په څه رقم وي؟ لنډ مثال یې زما د شاروالي ریاست هغه پخواني کوم کارمندان چې ول، اکثریت یې اوس په کور دي، فقط د پخواني کارمندان نه یو یا دوه تنه په وظیفو کې دي، نور اکثریت یې په کور دي او شړل شوي له ادارو نه. نو دغه او دا یو مثال دی، مطمئن یم چې اکثریت ادارو کې هم دغه دي. د دوی ژوندانه به څه رقم مخته ځي؟ بلخصوص کونډې چې په هغه وطن کې دي، مونږ میلیونونه کونډې لرو. لنډ مثال یې مخکې هم ما وویل، د هغه سوالګرو میرمنو دي. که چیرې تیر دوره کې هم مونږ دا نه وایو چې تیر کې وطن ګل و ګلزار و، ټول وایي و هر څه، لانجې وي، ستونزې وي، بلخصوص اقتصادي پلوه ډېر ناخوالې مونږ مخکې هم درلودلې. خو دغه سربیره ښځې حداقل دا یې کولی شوای چې په یو وړوکې یا ووړ یا لوی اداره کې لاړ شي، کار وکړي، ولو هغه د صفاکاري نه نیولې تر هر بل چاره وه، کولی شوای. هغه امکانات و، هغه ظرفیتونه و، اوس خو هیڅ هم نشته. حتی ښځې سوالګري ته هم څوک نه پرېږدي. که سړک ته راوځي، د ښځو وتل د سړک په سر جرم شوی دی. د ښځو په یو وطن کې چې د ښځو سپین رنګ کې بوټ اغوستل، او یا هم د نارینه سپین رنګ بوټ اغوستل، او یا هم دا چې جامع اغوستل، پاک سوتره ګرځېدل، د دې وړ وګرځي چې یو څوک دې ودروي او تحقیقات درنه وکړي، نو په هغه وطن کې تاسو څنګه د دې هغه لرلی شئ چې هلته اقتصادي وضعیت د ښځو به دومره هغه وي، یا د کورنیو چې حداقل ژوندانه به پرې وچلېږي؟ په ټوله کې دا اوس کوم وضعیت چې روان دی د ښځو په ژوندانه کې، نه یوازې د اقتصادي پلوه، دغه اقتصادي، ټولنیز، هر څه فشارونه دی، هتر هغه شوي دي چې مونږ راپورونه لرلی، د ښځو د خودکشیو، د ښځو رواني ناروغۍ، د ښځو په هغه وطن کې. یو ځل بیا یې وایم، په کوم وطن کې چې ښځه اوسېدل تقریبا نن سبا جرم وي، هلته اقتصادي، ټولنیز او سیاسي بحثونه کول، او یا هم دغه پاړه نظر ورکول ز نه پویم چې څنګه بوي ز څومره چې احوال لرم اکثریت میرمنې په ډیر بد وضعیت کې دي بل خو هغه میرمنې لنډې زما خپل د کورنۍ غړي او دوستان ډیرو میرمنو سره زه په تماس کې یم بل خو هغه میرمنې چې سرپرستان نه لري او یا هم د هغوی د کورنۍ نارینه له وطن نه د اوسنۍ ناخوالو له جبر نه مسافر شوي دي په مهاجرت کې ژوند کوي بې سرپرست دي کور کې اوس هغه کورنۍ هغه خلک په ډیر بد وضعیت کې دي نو دا چې نارینه وګټي او خل نوري وخوري دا هغه کورنۍ پورې حداقل کیدای شي چې صدق وکړي چې دا غوي د کورنۍ غړي حداقل اوسنۍ شرایطو لپاره یا په خوا کې طالب پاتې شوي دي یا اوس طالب شوي دي پرته له هغه نه هیڅ هغه کورنۍ په هغه وطن کې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی تر بالخصوص هغوی چې سرپرست کورنۍ نه لري او میرمنې یوازنۍ خلک دي چې د کورنۍ د نفقې او یا هم د مخته وړلو مسؤلیت په غاړه لري
ډیر زیاته مننه اغلی غفاری ز څو اوریدونکو راخلم اوریدونکو ډیر زنګونه وهی خو د خبرونه بحث ته په پام باندې ز د څو اوریدونکو نظرونه راخلم چې دوی څه فکر کوي په دې موضوع باندې یو اوریدونکو را سره په تماس کې دی څو کول کوم ځای خبرې کوي ستړي مشي
بلیا السلام علیکم محمد رسول حق بیان مد هلمند څخه د سره په تماس یم تاسو او نیلمنوت او اوریدونکو ته سلام نوړای
حق بیان سب ستړی مشي موږ په دې باندې غږی ګوچی دغه ورستی محدودیتونه خصوصا د خزو لپاره د ماشونو محدودول لیداراتونه د خزو ایستل په مجموع کې خزی او د هغوی کورنۍ به وسله کړي په ځنګړې توګه چې کورنۍ سرپرستانم نه لري سوالګری په خزو کې زیاته کړي نور غربتونه او بې وزلی زیاته کړي لندم را ته پام دی اړه باندې نظر وای مهرباني وکړي
دا خو ډیره یو پراخه او یو مهمه موضوع ده د شزو د تعلیم ده او پر شزو د بنجزو ده او خصوصا دا کوم ستاسو پښتنه چې کوم محدودیتونه چې دي جنې جنې محدودیتونه چې هغه لکه دا تنخواه ده یا نور د تعلیم په باب کې دا خو زیان دی معلومه خبره ده دا هم کورنۍ ته تاوان دی هم خصوصا هغه چاته چې د چا تنخواه لرسوي ده معلومداره خبره ده چې تاوان دی او بل مو ده عمارت څخه غوښتنه ده چې اوس ښځې د تعلیم غوښتنه کوي او ښځې تعلیم غواړي او تعلیم ته ضرورت شته یقیني ضرورت شته خو زموږ د دوی څخه دا غوښتنه ده چې د دې کوم اختلاف دی په دغه باب کې چې یو یې راغی بل وی واجب دی بل وی فرض دی بل وی څنګه موږ د دې څخه دا غوښتنه ده چې شرک که واجب دی که فرض دی هغه یو معلوم اله دی او علما چې سره راټول شي یو معلوم واجب وکړي ښځو ته دې هم هغه حق ور وښيي شریعي او قرآني حق چې د دغه غذاګي بستر حق دی د دغه مشکوک حالت ته دی دوی ووځي او پاتسو د قطر غونډه ده کله کم ځای کې په هغه برابر کې وایم چې شه د چرته شه نه یې په خاطر د کوپا او طالبان او زموږ شه چې ناشتي دا به ډیر نه جایز وي زموږ د شه څخه غوښتنه ده چې د دولت د امارت سره خپل خبري وکړي او د امارت ته مو غوښتنه ده چې شه د دغه ته اړین نه کی چې هغه نو د کوپر په واويستا
والسلام مننه ورسته بل ظریف جان نه دی تاسو د څرګندونو په اړه واورو زه یو بل اوریدونکو ته زم مهرباني وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي
خدای جنا ولا السلام علیکم ورحمت الله عبد الرحیم محمد جام د کندار ولا ز خبر کوم زما زه غوړ ټول سلام منو وایم تاسو یو لر مل منو در اوریدونکو
دستور سلامت اوسی ستړی مشی منګم درته سلامونه وایو د مګ په موضوع باندې که خبر یې نو راته خپل نظر مو وایي مهرباني وکي
و په موضوع خبره موروره دا غل کړه مې شروع شو نه دای کینه دا مستسر مان نه دنګ غوښ غواړي دا شروار سر څه غوښتنه کوم دا یو پښتنه کوم دا شروار دغه د میدان شار شروار او دا یو خو و تاسو چې مراد چې خو چې تاسو روانه سپېږې خو بیا که تاسو په یاد یا خلکو تاسو سروځنه درکول بیا ځون جالو نو بیا شرب غنیو بیا مکه ویلا کو یا په رقم دار کې بیا د میدان شاته کلای ورا کلای نو شوي نو وسا خو دا دوی خوند په خارج کې نه ستدي او د جرنج زره د مطلب نو خاطر
لغوه نو خارج کې
خبر کې ډیر ګرځم
ګوره د منګا تاسو په ملمنو باندې په ملمنو خیر هغه به درته وایي چې د اشرف غنی په حکومت کې څه ستونزه لرله هغه ستونزونه سترګې نه پټېږي خو د منګ سوال موضوع باندې تاسو وغږیږئ تاسو په دې وغږیږئ اول خو هو په موضوع آیا دغه وروستي محدودیتونه د ښځو د بېوزلۍ او فقر د زیاتېدو سبب شوي سوالګري زیاته کړې ښځې مجبوري کړي دي چې یو سړي په خاک په یو دفتر کې کار کوو وزي د په لاره کې خیرات غواړي داسې پیښې شوي که نه دي شوي په دې وغږېږئ
ما ته یو سوال د طالبان په باره کې دلته راپیدا کېږي ما ته یو سوال راپیدا کېږي زه به د اختر ته راغلم زما ګرد ګزاره په کابل کې دلته کاروبار دی د طالبانو سړی هم ولاکه یم رسمي د زاړه حکومت سړی هم ولاکه زما طالبان ته په دې کې سوال پیدا کېږي چې مکتبونه بند کړي دي وروره په بازار کې د شو د داسې حال جمهوریت ما په خدا سره شو چې د جمهوریت ک جمهوریت سره نږدې راځي دا که شې د دې هغه د څنګه شې د دې ګرځا وروره په بازارو کې زه خو مکتبو ته ورلکه د تعلیم کې د غزه طالبانو ته وایم او بل راځم دا خوند ته ګورم راستي راستي مړه غانا به مو ملګری سو خراب ده علما برا ټول کده مستان امامان شیخان برا ټول کده د ملت امارات سره به خبرو کې دا غي دربار دي دربار د خارجان ملګری ملتونه دا غي لاخ یي ګوره په دا باز رادیو غان کې دا باز خو
ګوره خو ګوره دا سم ده یعنی واقعا چې په کار خو امدا دغه مخکینی ورورم دا خبره وکړه چې خپل افغانان چې افغانان دي په افغانانو کې ملام شته دي طالبم شته دي خزم شته دي ځوانم شته دي کرکټرم شته دي سیاستوالم شته دي خپل ک د خلکو ته شرایط برابر شي یعنی د تاسو دغه خبره معقوله ده دا به زورسته ل ظریفه غفاری نه و پختم چې ولی مستقیم له طالبانو سره خبرې نه کوي واغه بتمن او لامدارنګ له دمال بل ملمنینم زکه چې کتا سوې چې دوی د وطن ته راشي خدای ټول خلک رازغلول شوی دی بهر دوی خو منګورو چې خلک نیول کیږي ته چې خبره و کیغه بند کیږي په هر صورت مننه کوم یعنی ته په خبرو کې هغه پښتنه شته ز به اتمن له ظریفه غفاری نه په دی اړه او همدارنګه له ډی وی امر خل نه په دی اړه پښتم یو اوریدونکو بل مراخلو بیا راځو خپل ملبنو ته مهرباني وکي څو کول کوم ځای حقیقي
اجمالان صاحب سلام علیکم څنګه جوړه په خیر احمد کنداری در سره هم د هلمند ولایت
ستړی مشي له هلمند احمد کندهار ستړی مشي مهرباني وکي
تاسو مې هلمند ته سلام وایم لا لا یو نه تمام د شپ تا کو ټول ګلونه اورې دم ته چې زما زغه وري سلامونه وایم خدای دې تاسو ته جوړ ورغه
مننه سلامت اوسئ نو کلالا لیونه په خپل دکان کې اور اړې وی چالان کړی حتمن دا سلامونه اوري
او ما نه نه ځواله تا وانه دا په دې پر دا به د اجمالان صاحب دې د مصبونه دا کې دا وګوره د شل کال وګوره د تاریخ د غوا رواول مرسته نه رواول اوس مرسته تاریخ وګوره بند کړل کاوال دې ځان په ساتي د مصبونه به دې لکی اډ محمد مجید محمدي صاحب خبرې د مطلق دومه
کومه خبره لکره دې مثلا
د ټول د دات خبره نه وکړه چې باید د افغان شوزو مکتبونه علاج شي نو دا خو موږ پاکستان ته دته ضرورت لرو نو دته موږ ته ضرورت لرو نو شوزي سړی ورولې نارینه ته ورولې سړی شوزي کچې شوزي نه ته ورولې شوزي
مننه کو لا تاسو نه کور مبد اوریدونکو نه نور معذرت غواړو د دې په خاطر باندې چې دا بحث دی د دوی څو نظرونه مرواخیستل زه اول رازمه ظریفه غفاری ته د ته مستقیم مزنی پښتنه متوجي وي او زین اوریدونکو واکه چې زین نظرونه درلودل چې جواب غواړي ولې له طالبانو سره مخامخ تاسو خبرې نه کوي دغه د خزو فعالانی ولې له بهر نه خبرې کوي او دا چې تاسو چې کله د میدان شار خارواله ویم خلک پویدل چې تاسو یو لړستون زونه تیری دی البته تاسو ستونزې کوي کنه وی دي ځای خلکو جنگ سالاران او زوره ورستون زیوی مهرباني وکړئ لن لن راته وای چې وختونه په ختمې دور دي پخته دی ډیر دی
زیاته مننه ان صاحب زه به د سلن لن ووایم اول دا چې د جمهوریت په وخت کې زما د شاروالي سنزې د شاروالي سنزې هم هم دغه ډل او ټپلو لاسه او برکت اول چې دا اوسه مغه شاروالي کې هغه د شار یا کار کوي او یا هم د شاروالي په شاوخوا کې پروژې عملی کوي هغه خلک چې هغه وخت هم د دوی په جوب کې ول اوس هم د دوی په جوب کې پراته دي یا د جمهوریت ول یا د اوس وخت په خو وخت کې هم که زما امنیتي سنزې هم وي دا نو چې زما پلار یا زما ورور ماته په سنگر ولاړ ول زید شاروالی تن پری خودلم خو طالب نه پری خودلم شاروالی ته یا په خوانی جمهوریت او جنگ سالارانو هغه جمهوریت هم هیڅ هغه سی واوی شی نه درلوده چې مونږ یعنی سل پی سل تاییدو ما هغه وخت هم نه دی کړی نه دی دا اوس یې هم نه تاییدو خو هو جمهوریت حداقل جمهوریت و هلته که زه غږېدی که ما رئیس جمهور ته مخامخ هم کنځاوی کولې یا شور کول یا لاس وراچول زه به په هغه رقم نه بندي کېدم لکه څنګه چې نن سبا فقط په یو فیسبوکي پوست یو سړی یا یوه ښځه له خپل ځای او خپل ځایګانه ورکیږي په میاشتو میاشتو پس هغه نه بیا خوشي کېږي او سرحدي مجبور دی چې بیا مهاجرت ته ووځي دا یو برخه بل هغه دا دی چې ولې طالبانو سره تاسو مخامخ نه غږېږي کوم طالب دا واک لري چې هغه سره باید وغږېږو طالبان خو هم ډله ډله دي زه د خپل مشکل حل چا نه وغواړم هیبت الله خو ما سره کینی نه هیبت الله خپل خلکو ته وخت نه لري هغه خو بیا ماته خو بیخي نه لري وخت بسم الله ما نه یوازې زه په خرواره ښځې دي بلخصوص زما سوشل میډیا اکاونټو ته لطفا مراجعه وکړئ ما په کراتو کراتو ویلي راشئ کینی راشه مخامخ وغږیږي تاسو پاکستانی او ایرانی او عربي او قطري او فلاني او فلاني خزو سره کینی د خپل کور او کلی خزو سره نه کینی لاندې اندغه محلم الله هیبت الله نن تاسو تاریخ وټاکی په سبا سهار مونږ درځو بسم الله تاسو خو وران دي شي تاسو خو کینی نه تاسو خو ویریږي تاسو خو پویږي چې جواب نه لري نه یوازې زما بلکې د هر یو خزي چې په وطن کې ژوند کړي تاسو نه جواب لري او نه هم ورته کیناسي شي که تاسو د دې هغه کې دوی کې دراغه ووسیږي چې دا وړاندیز ومني وړاندیزونه خو مونږ کوو بسم الله راځي کینی ولی مونږ پردیو ته د پردیو خبره هم دلته وړاندې شو چې پردیو لاري خبرې رسو پردیو لاري خبرې خو مونږ نه رسو مونږ خو مستقیم غږیږو دا خو د طالب مد دی چې کله یو نامه کې کینی کله قطر کې کینی کله پاکستان ته ځي کله عربستان ته ځي کله ایران ته ځي او ناسی زما په ژوند زما په سرنوشت زما په نن او راتلونکي خبرې کوي را دي شي ما سره د مخامخ کینی چې زه ورسره وغږیږم تر ننه پورې کوم مشر د طالب د دې هغه کړی دی چې یو لاس نه متعرضې ښځې راوړي خپل په دفتر کې کینی ورسره وغږیږي هلته خو دې چې ووایي چې طالبه ته غلط کوي د سیدې بندي کوي په زندان کې دی اچي د سیدې په سلو ټاپو نازوي لاند مثال یې لاړ شي دغه ښځینه فعالینو فیسبوک ټویټر او دغه نور ټول سوشل اکاونټونه وګوري دوی د خپل حق غوښتنه کوي د طالبانو څومره سرتیری چړیان ملایان یا هر څوک چې دي ورته لاندې د د د داسې خبرې لیکي چې د انسان بیخي انسان ورته حیران پاتې شي انسانیت کې هغه خبرې
خو ګوره
نو د دوی خو ظرفیت دادی نو کوم ظرفیت سره زه کینم خبرې وکم
ظریفه غفاری یو بل خبره دی درې خلکو ټلیفونونه مونږ واخیستل او په اصطلاح هغه څوک چې روغ شول په دغه شیبه کې هماغه هم راواخیستل د دې درې وړو تر منځ ماته یو شی مشترک ښکاره شو که د عامو ولسونو په کچې راواخلو هیڅوک له دغه اوسنیو شرایطو سره پکې موافق نه ښکارېدو یوازې مختلفې لارې وړاندیز کولې ځینې انتقادونه به یې لرل خو ټولو ویل چې باید ښځې زده کړې وکړي تعلیم وکړي خبرې ورسره وشي د کار حق ورکړل شي فکر کوئ چې په افغانستان کې دننه ښځې او سړي او دا ځینې چې بیرون راوتلي دي دوی په ورو ورو کیدلی شي چې دغه اوسنی وضعیت تغییر کړي هغه که د طالبانو په مشرتابه پورې اړوند وي که په هر شي پورې اړوند وي داسې یو پروسې باندې
بلکل وګورئ که یووالی واوسیږي که ولسونه سره په یو نظر په یو حداقل د اوسنۍ وضعیت وړاندې یوازنۍ یو شریک او مشترک دریځ ونیسي او ودرېږي هیڅ څه ناممکن نه دی دغه وطن لپاره خو بیا هم ګورئ د درې واړه اورېدونکو په دې باندې وغږېدل چې ښځې حقونه باید ورکړی شي خو چې کله ښځې ووتله وویلې چې زموږ حقونه ماته راکړی اکثریت نارینه د همدغه وطن بیرته پاسېدله ورته وویلې چې په خروارو ټاپوې ونازول سپکې کې ورکی کې حتی تر دې حدا پورې هم موږ ویډیوګانو کې ولیدل چې معترضې ښځې کله چې د طالبانو تر وارو گزار لاندې راتلل دوکانونو ته غوښتل پناه یوسي دوکانداران به خپل دروازې پې بندولې چې موږ ته مرا ننوځي نو په دغسې وطن کې چې د ښځو لپاره د ښځو نن او سبا د ښځو ژوند د ښځو هر څه داسې وضعیت کې راغلی چې فقط یو څو تنه ښځې ورته ولاړ دي او نارینه که وایي تش په خوله یې وایي او بیرته بیرته شاته کینی دلته خو مخته نزی څه
مننه
کچيري نارینه هم را ودرېږي د خزو په سره یو ځای د خزو د حقونو په موضوع باندې یو درې خپل کی زموږ مینه هیڅ ناممکن نه دی او طالب مجبور او مکلف دی چې د ولز غوښتنه ومني او بالخصوص هغه غوښتنه چې مشترک درې زوسیږي د ټولو کغه د نه نه دی کده باندې دی خزی د کناری نه دی
مننه کو ظریف غفاری لتاسو نه زبو ورستی خبرې ل اغلی دیوی امرخیل نم راټول کوم دیوی دی اوریدونکو څرګندونه دی ام واوریدلی ته څه فکر کوي چې که وضعیت دسی دوام وکي دی افغان خزو دی بی وزلی او فقر په مجموع کې دی افغانستان دی بی وزلی او فقر راتلونکو څه ډول اټکلوي او که په دې اوریدونکو کوم تفسیره لري لاندې مهرباني وکړي
بالکل ما دې اوریدونکو خبره واوریدلې راګر چې دوی هم تعلیم په برخه کې دوی تاکید درلودل چې باید تعلیم د ښځو لپاره بیرته د پخوا په څیر باندې شي دا خبره واقعا زموږ لپاره بیا هم خوشبیني ده چې بیا هم په افغانستان کې زموږ داسې ورونه زموږ داسې خلک شته دي چې د ښځو لپاره تعلیم غواړي د ښځو لپاره حق غواړي ولې یو خبره چې زموږ یو ورور وکړله وی دا وی چې تاسو په خارج کې یو له هغه ځاینه تاسو خبرې کوي راشي تاسو دلته د دوی سره مستقیم خبرې وکړي نو زه به درې ته داسې ځواب کې وایم چې په افغانستان کې چې اوس مهال هغه خزشته وي هغه چې خپل आवाज وچتوي نو په هغه نشي کولای چې خپل आवाज وچت کی چې هغه خپل आवाز وچت کی هغه نام دا معلومه ځای ته وړل کیږي هیڅوک د دې پښتنه نه کوي چې والي په کومه ګناه د جګوي ته موچرته چې ته ولې دی او چا سیا سره چې ته دی او چا نامو وړي حتی هغه د خپل کور خلک هم یعنی مبارزه دوی سره کولای نشي نو څنګه چې په افغانستان کې داسې وضعیت وي زه به څنګه بیا غړس کوم مثلا زما بل خور مثلا بل د وطن نه چوتی د بل مېرمنه به څنګه غړس کوي چې به دغه یو ټولنه تلاړ شي او دغه خلکو سره مستقیم خبرې وکړي دا زه چې نن دغه ته مهاجر شوی مزه ویلای دغه اغلی غفاری دغه نور مېرمنې چې مهاجر شوی دي د مکتول د ستونزو لامل مهاجر شوی یو په افغانستان کې په دورستیو کې ما د خځو په برخه کې ډېر زیات بیان زه بتللم به چنو ته بتللم د خځو په برخه کې ما आवाज وچاتولو کول په دورستیو کې زه تر سخت تعدید لاندې وم حتی تر دې چې د پلیټا موټرو به ستاره لما او تر دې چې ما ټلیفون ته مسجونه راتلله چې ستا نوم تللی دی او د سره ستا نوم شته دی حتمن ته وړل کیږي او ته بند کیږي او دا خبرې زه به ویرولم همدغه هر مېرمن دغه تهدید شوې ده تهدیدې ده مستقیم او غیر مستقیم نو چې بل اخره موږ ته هم خپل ژوند موږ ته هم خپل عزت مهمه وو چې موږ وطن پریښودل کنه هیڅ یو مېرمن نه غواړي چې خپل وطن نه مهاجر شي د مهاجرت ژوند چې پاتشاهي هم ولري ولکه مهاجرت ژوند داس یو ژوند دی چې یعنی له سفر نه بشرو کوي او له ډیرو سخت ستونزو سره به تلاسو غریوانی
مننه
بیا ته له سفر نه شروع کوي او له ټول ستونزو سره مبارزه کوي خو بیا هم زه وایم چې بیا هم طالبان یعنی د دې توادار وی او طالبان دا وړاندې ومنل شي چې موږ دې سره مستقیم خبرې وکړو دا موږ حق دی موږ خپل حق چې تر هر وخت پورې موږ مبارزه کوو خپل حق بل دوی څخه غواړو خو کچېری دوی هم داسې دامه ورکی نو دا وضعیت به نور هم تر دې بدتر شي
مننه کوم دیوا مرخل متاسفانه چې دا بحث جالب بحث دی کېدل شي چې وړاندې عملات شو خو وخت را پسې را ختم شو زه د خزو او د حقونو هم ترنګ په مجموع کې د بشري حقونو لفعالې ظریفا غفارینه او همدارنګ ډي وي امرخیل نه چې دام فعال ده او د دوالو یعنی ژوند او کار متاثر شوی دی په ورستوي محدودیتونو د دوی نه مننه کوم چې بحث تراغلی ګډونی وکړه له هغه اوریدونکو نه مننه کوره ودان چې خپل نظرونه را سره شریک کړل تربیه ټول په خدای سپارم روغ جوړ او سلامت اوسئ
درتا دسترگو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خافرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چ خافرے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خائے لاړو کوزي سترګي خایست انساني عظمت ولاړو کوزي سترګي چړې ویسا سونو لگے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے ترتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے
دا کرکٹ نړیوال چل
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
شړا